امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے سے امریکہ کی اندرونی پالیسیوں میں کیا تبدیلی آئے گی اور واشنگٹن کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کیسے متاثر ہوں گے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. انہوں نے دوسری بار ایک خاتون امیدوار کو شکست دی ہے. 2016 میں وائٹ ہاؤس آنے کے بعد اپنی پہلی مدت صدارت میں ٹرمپ نے ٹیکس اور امیگریشن کے نظام میں تبدیلیاں کی. اس کے علاوہ ان کی پالیسیوں کے اثرات امریکہ کے عدالتی نظام پر بھی دیکھے گئے. خارجہ پالیسی کے میدان میں انہوں نے نیٹو اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد کی فنڈنگ میں اضافہ کریں. مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کیا اور افغانستان سے امریکی افواج کو واپس لانے کا فیصلہ کیا. اب جبکہ آنے والے دنوں میں ان کی ٹیم نئی انتظامیہ کی تشکیل اور اعلی عہدوں کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے گی، ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ٹرمپ کا دوسرا صدارتی دور کیسا ہوگا، ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی. ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران معیشت کو مضبوط کرنے، غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے اور جنگوں کے خاتمے کے وعدے کر چکے ہیں. اب ان وعدوں کا مستقبل کیا ہوگا، آج کے پروگرام میں ہم بھی اسی پر بات کریں گے اور تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے کہ صدر ٹرمپ کی صدارت میں مستقبل کا امریکہ اور اس کے دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. سابق صدر کا نعرہ امریکہ کو عظیم بنانا ہے. اب جب وہ 4 سال کے لیے ملک کا انتظام سنبھالیں گے تو ان کی پالیسیوں کا اثر عام لوگوں پر کیا ہوگا اور عام لوگوں کی نئے صدر سے کیا توقعات ہیں، آئیے جانتے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تھک چکے ہیں. ہر چیز بہت مہنگی ہے، خوراک، ایندھن، رہائش.
مجھے ٹرمپ کے اقتدار کے 4 سال پسند ہیں اور میں امید کر رہی ہوں کہ ہم واپس اس میں لوٹ سکیں گے.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسان ہوگا، آپ کو جدوجہد جاری رکھنی ہوگی.
پاکستان میں امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بارے میں بہت دلچسپی پائی گئی اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو سیاستدانوں اور پالیسی سازوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑا طبقہ مسلسل انتخابات پر بات کر رہا تھا. وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. عاصم، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر پاکستانی عہدیداروں اور عمومی طور پر میڈیا میں کیا رد عمل دیکھا گیا ہے؟
جی بہت شکریہ اسد. جی بالکل، پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آج کامیابی کے بعد جو ہے مختلف جو ہے وہاں پہ آرا سامنے آ رہی ہے. اس میں دو طبقات آپ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو جو حکومتی یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر افراد ہیں ان کی یہ ہوپ ہے، ان کی امید ہے کہ وہ جب اب اقتدار میں آگے ہیں تو عمران خان جو یہاں پر اس وقت پابند سلاسل ہیں، جیل میں قید ہیں، ان کی رہائی جو ہے وہ بہت جلد ممکن ہوگی. کس طرح سے ہوگی اس بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن جو وہاں پر ان کی ہوپ ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. دوسری جانب اگر حکومت کو دیکھا جائے تو پچھلے کچھ عرصے کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہت زیادہ اچھے نہیں رہے، مختلف شعبوں میں تعاون تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ خوف نہیں پائی جاتی. البتہ اس حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات مزید تلخ ہوتے ہیں، انہوں مشکل آتی ہے، تو پاکستان پر الٹیمیٹلی سی پیک کے سلسلے میں دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، جسے پاکستان کو جو ہے وہ پھر اس کا مزید جھکاؤ چین کی طرف ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں اس حوالے سے مختلف خیال ہے. البتہ جو وزیر اعظم شہباز شریف تھے، صدر آصف علی زرداری تھے، انہوں نے فوری طور پر جیسے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کا جو اعلان ہوا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے ان کو مبارکبادی تہنیتی پیغامات اور دیگر جماعتوں کے سربراہان نے بھی مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں.
تو میڈیا نے عاصم ان انتخابات کو کیسے کور کیا؟ کافی انتھوزیازم نظر آیا میڈیا پہ، ایکسٹینسو اور الیبریٹیو ٹرانسمیشنز ہمیں نظر آئیں، اور سوشل میڈیا پر کس موضوع پہ زیادہ بحث ہوتی رہی؟
جی بالکل اسد، جو یہاں پر پاکستانی میڈیا میں اس کو بہت زیادہ کوریج دی گئی، اسپیشل جو تھے اور شوز جو تھے وہ رکھے گئے تھے. اس کے علاوہ جو گھنٹوں کی جو میراتھن جو ٹرانسمیشن تھی وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھنے میں آئی. اخبارات کی بھی جو ہیڈ لائنس تھی، جو لیڈس تھی، لیڈ اسٹوریز تھی، وہ تمام کی تمام امریکہ سے متعلق کی تھی. اور جو وہاں پر مختلف سلسلہ کا جو خاص طور پہ جو سابق امبیسڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان امریکہ تعلقات، اس کے علاوہ آل اوور دی ورلڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو لے کر، ان تمام کے اوپر پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ بحث ہوئی. ماضی میں ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا تھا کہ صرف وہ وہاں پر جیت کا اعلان یا انتخابات کے حوالے سے کوریج جو تھی وہ دی جاتی تھی, لیکن اس بار پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ پورے جو امریکہ کے جو انتخابات تھے ان کو وہاں پر بالکل پاکستان میں بھی ایسے ہی کور کیا جا رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں ہونے والے انتخابات ہوں, تو اسی طرح سے اس کو کور کیا جا رہا تھا. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا واضح تقسیم اسی طرح سے ہی ہے کہ کچھ جو سیاسی قائدین تھے جو ماضی میں وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو عمران خان کے ساتھ ان کو ریزمبل کر کے ان کے حوالے سے مختلف ٹویٹ کرتے رہے, اب وہ جو ہے وہاں پر وہ اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور ان کو وہاں پر کیا جا رہا ہے, اور ان کا بھی جو ہے وہاں پر ان کی جو پرانی ٹویٹ کے جو شارٹس ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ اس حوالے سے خاصے پرجوش نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں, تو اب عمران خان کی رہائی میں جو ہے وہ بہت کام وقت آ گیا ہے.
بہت بہت شکریہ آصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے دوران امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے اور پاکستانی لوگوں کی ان سے کیا توقعات ہیں, وائس آف امریکہ نے کچھ لوگوں سے یہی جاننے کی کوشش کی.
ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ ایک تجارت کو پروموٹ کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ سیز فائر جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر, امید ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں تو اس حوالے سے سیز فائر بھی کریں.
ہم اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ مسلم کمیونٹی کے لیے پہلے جو اس نے جو کچھ کیا تھا میرے خیال میں اس دفعہ بھی مسلم کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کا افیکٹ جو رول ہوگا.
امریکنز کا انفلوئنس ہے بائی ون وے اور بائی ادر وے, تو جیسے عمران خان صاحب گئے تھے انٹرنیشنلی جس وقت وہ وزیر اعظم تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بڑی رسپیکٹ دیا, حالانکہ ٹرمپ کا رویہ کافی سربراہان کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پازیٹیو پاسچر کے ساتھ نہیں تھا, لیکن عمران خان کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ پازیٹیو رہا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد یہاں پر ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور ان کی جو قید و بند کی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ ان کو آزادی ملے گی.
ٹرمپ کے آنے سے آئی تھنک کوئی ایسا جتنا فرق شاید نہ پڑے, سیاسی حالات دائیں بائیں لوگوں کو شاید ادھر ادھر کریں اوپر نیچے میکسیمم, تو ظاہر ہے کچھ لوگ امید یہ بھی لگائے ہوئے ہیں کہ شاید عمران خان کو وہ سپورٹر ہیں ان کا, یعنی اس سے انڈرسٹینڈنگ ہے تو مائٹ بھی اس کے لیے شاید کچھ بینیفٹ ہوں.
دنیا میں اچھا میرے خیال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد, ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد, ان کے آنے کے بعد اچھے اور مثبت جو ہے دنیا میں کاروبار معاشی ہر پاکستان میں اور دنیا میں میرے خیال میں امن و امان کے حوالے سے اچھے اثر مرتب ہوں گے انشاءاللہ.
امریکہ میں صدارتی انتخاب کے ساتھ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں اور 11 ریاستوں کے گورنرز کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے. 5 نومبر کو کانگریس کے ایوان زیریں یعنی ایوان نمائندگان کا بھی انتخاب ہوا, جس میں ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں میں سے ریپبلکن پارٹی اب تک 206 نشستیں حاصل کر کے آگے ہے, جبکہ 38 نشستوں کا نتیجہ آنا ابھی باقی ہے. اس کے علاوہ امریکی سینٹ میں بھی ریپبلکن پارٹی نے برتری حاصل کی ہے. ریپبلکن پارٹی نے 4 سال بعد سینٹ کا کنٹرول حاصل کیا ہے. کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول کی صورت میں نئی انتظامیہ کے لیے اپنی سیاسی ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان انتخابات سے پہلے امریکی سینٹ کے 100 اراکین پر مشتمل ایوان میں ریپبلکن اراکین کی تعداد 49 تھی, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس 47 منتخب سینیٹرز تھے, لیکن 4 آزاد سینیٹرز کی حمایت کی وجہ سے ڈیموکریٹس کو سینٹ میں 51 ووٹوں کی ساتھ اکثریت حاصل تھی. امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے ملحقہ ریاست ورجینیا سے کے ایک حلقے سے امریکی کانگریس کا الیکشن جیتنے والے سہاس سبرمنیم اس خطے سے پہلے جنوبی ایشیائی امریکی ہیں جو ایوان نمائندگان میں پہنچے ہیں. سبا شاہ خان نے الیکشن کی رات نتائج آنے کے بعد سہاس سے ان کی ترجیحات جاننے کی کوشش کی اور وہاں موجود جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے افراد سے بھی بات کی.
میں سو شمالی ورجینیا کی 10th ڈسٹرکٹ کے امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک امیدوار سہاس سبرمنیم ریاست ورجینیا کے 10th حلقے سے امریکی کانگریس کا الیکشن جیتنے والے پہلے بھارتی پس منظر کے جنوبی ایشیائی ہیں.
میرا مطلب ہے ہمیں ان جنگوں کو ختم کرنے کا راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. مشرق وسطی میں بہت سے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں اور یوکرین اور روس میں یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں ہمیشہ جاری رہنے والی جنگوں کی حمایت نہیں کرتا اور میرے خیال میں دونوں صدارتی امیدواروں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان جنگوں میں سے کچھ کو ختم کریں گے یا کم از کم امن کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, اور میں انہیں جواب دہ ٹھہرانا چاہوں گا.
یہاں بہت زیادہ جوش و خروش ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سوہاس کے حلقے میں انڈین امریکنز اور جنوبی ایشیائی پس منظر رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے اور انہیں اس کمیونٹی کی سپورٹ حاصل ہے.
وہ بہت اچھے انسان ہیں.
سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. ان کا سونے کا دل ہے. نمبر تین, وہ ہر جنوب مشرقی ایشیائی کی بات سنتے ہیں. راستہ بنانا بہت بہت مشکل کام ہے. وہ اس راستے پر چلے ہیں تاکہ دوسرے تمام جنوب مشرقی ایشیائیوں کے لیے راستہ بنا سکیں. صرف ہندوستانیوں کے لیے نہیں, صرف نیپالیوں کے لیے نہیں, سب کے لیے.
ہم بہت بہت خوش ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جن ایشوز پر بل پیش کیے ان پر وہ توجہ مرکوز کریں. جیسے انہوں نے ریاست ورجینیا میں ٹیکنالوجی, امیگریشن اور آپ کو معلوم ہے کہ رہائش کے لیے منصفانہ رسائی سے متعلق بہت سارے بل پیش کیے ہیں.
I don't control how other people are going to approach me.
میرا اس پر کنٹرول نہیں کہ لوگ مجھ سے کیسے مل پائیں گے, لیکن میں ہمیشہ ان سے ملوں گا اور میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اور میں مذاکرات چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بہت عام ہے. ہماری جمہوریت بہت نازک ہے. میرا مطلب ہے اس وقت باہم سمجھوتے کا فقدان ہے. وہ اتحاد موجود نہیں جو عرصے سے ہمارے ملک کو بے حد عظیم بناتا ہے, اور اس لیے میں یہ اپنی کمیونٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے ملک میں زیادہ اور یہاں تک کہ دنیا میں ایسا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں.
2024 کے ان امریکی صدارتی الیکشنز میں امریکی کانگریس کے کل 9 امیدوار کا تعلق بھارتی پس منظر سے ہے. سباشا خان, وائس آف امریکہ, ڈلس, ورجینیا.
امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب اور نئی انتظامیہ آنے سے داخلی طور پر اور خارجہ امور میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک سٹیمسن سینٹر کی سینئر فیلو اور جنوبی ایشیا پروگرام کی ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سہر خان نے. سہر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں تو کیا چند ایسے اقدامات ہوں گے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پہلے دن کر رہے ہوں گے, یا کون سے ایگزیکٹو آرڈرز ہمیں پہلے دن میں دیکھنے کو ملیں گے؟
اصل بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوتی تو میں ضرور جو لوگ کنوکٹڈ ہیں آف جنوری 6 ایکٹیویٹیز ان کو میں پارڈن کروں گی. تو آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی پہلے دن جو ہیں, آئی تھنک ہم جو ایکٹیویٹیز دیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو اپنے فیڈرل چارجز ہیں ان کو کیسے ختم کریں گے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پارڈن دے سکتے ہیں آن فیڈرل چارجز. جو نیو یارک کے کیس ہے ان کے خلاف نیو یارک کے کورٹ میں, وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوگا اینڈ وہ شاید وہ غائب نہیں کر سکیں گے. اور جو جنوری 6 کے جو ان کے ساتھی تھے ان کو پارڈن کیا جائے گا. تو آئی تھنک ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے جو ہم عام طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں. But I think we should gear up for this kind of activity.
لیکن جنوری 6 کے کیسز یا اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی کل کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ دو کیسز واپس لینا چاہ رہا ہے, اور جو دو کیسز ہیں صدر ٹرمپ پہ, منتخب صدر ٹرمپ پہ, وہ واپس لیں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ باقی کیسز جو ہیں وہ واپس ان پہ پارڈن کریں گے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو, جس طرح سے
آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو پارڈن کریں, کیونکہ آئی تھنک یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. آف کورس ہمیں معلوم ہے کہ یہ بس ان کی دوسری ٹرم ہوگی, وہ دوبارہ ری الیکشن نہیں لڑ سکتے, لیکن ان کی لیگسی کا یہ ہوگا. یہ ان کا پورا ریٹرک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4 سالوں میں, خاص طور پہ بائیڈن, صدر بائیڈن کی پریزیڈنسی میں, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے الیکشن مجھ سے چوری کیا تھا, اور یہ جو جتنے کیسز ہیں یہ بالکل جھوٹ پہ بیس ہیں.
تو نیو یارک میں کیا ہوگا؟ نیو یارک کے اٹارنی جنرل تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا دیں گے.
بالکل, آئی تھنک نیو یارک کا کیس ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا, اینڈ آئی تھنک وہ اپنے لائرز کے ساتھ کام کریں گے دکھانے کے لیے کہ جو ایویڈنس تھا وہ فالٹی تھا, بٹ آئی تھنک دیٹ ول بی ہارڈر. تو وہ ہر کیس کس سے نہیں بھاگ سکیں گے, لیکن جن کیسز سے وہ بھاگ سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم یہ ایکٹیویٹی دیکھیں گے شروع دنوں میں.
تو معیشت کو ڈیموکریٹس کی ہار کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے, اور اب تک جو انالیسز آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے. تو صدر ٹرمپ, آپ سمجھتی ہیں منتخب ہونے کے بعد, منتخب تو ہو گئے, حلف اٹھانے کے بعد کون سے ایسے اقدامات کریں گے جس سے عام امریکی کو فائدہ ہوگا؟
اصل میں آئی تھنک یہ جو پوائنٹ اکانومی کے بارے میں, یو نو آئی تھنک جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کاملا ہیرس یہ ہمیں سمجھا نہیں سکیں کہ اکانومی جو بڑھ رہی ہے امریکہ کی, 2.8% جی ڈی پی گروتھ ہوا ہے, کہ وہ جو ہے مہنگائی سے کیوں سیپریٹ ہے. اور کیونکہ انہوں نے یہ سمجھایا نہیں, تو ٹرمپ اس مِتھ کے ساتھ جا سکیں کہ اب یہ اکانومی اتنی خراب ہے اور میں اس اکانومی کو ٹھیک کر سکوں گا. لیکن انہوں نے کبھی کوئی پالیسی نہیں بتائی کہ وہ کیا کریں گے. ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے ٹرم میں کیا کیا تھا, وہ تھا کہ انہوں نے ٹیکسز کاٹے تھے بگ کارپوریشنس کے لیے, اور آف کورس انہوں نے اسٹیٹ لیجسلیچرس کو جیسے امپاور کیا تھا کہ آپ الگ الگ ٹیکس ریفارمس کر سکیں. تو آئی تھنک ہم آن دا فیڈرل لیول آئی تھنک ہم ٹیکس کٹس دیکھیں گے فار
وہ تو ان کا ایجنڈا بھی تھا اور وہ انہوں نے اپنی انتخابی ریلی اس میں اناؤنس بھی کیا. امیگریشن پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پہلے اقدامات کیے جائیں گے اپنی کیمپین کے دوران, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کی ملک بدری شامل ہے اس میں, اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟
آئی تھنک ٹرمپ, دیکھیں صدر بائیڈن کی بھی جو امیگریشن پالیسیز تھیں دے ور فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو انہوں نے زیادہ چینجز نہیں کیے. تو آئی تھنک جو امیگریشن پالیسی ہم دیکھیں گے ول بی اے کنٹینیویشن اسینشلی آف تھنگز دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیڈ ان ہز فرسٹ ایڈمنسٹریشن اور جو پھر صدر بائیڈن نے کیے. اور آئی تھنک اس دفعہ ہمیں یقین کرنا چاہیے صدر ٹرمپ پہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں کو, انہوں نے اپنے لیٹسٹ ریلی پہ کہا تھا میں 1 million لوگوں کو illegal immigrants کو ڈپورٹ کروں گا. آئی تھنک وی شوڈ بلیو ہیم. آئی تھنک جو مسئلہ یہ ہوگا دیکھنے کا کہ وہ ایگزیکٹلی کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون سی کمیونٹیز لیگل کمیونٹیز ڈپورٹ ہوئیں گی. آئی تھنک ہم بارڈر خاص طور پہ سدرن بارڈر پہ کافی ٹریفک دیکھیں گے. اور آئی تھنک اب میں اس انالیسس کا انتظار کر رہی ہوں کہ اصل میں جو امیگریشن ہے امریکہ میں, الیگل امیگریشن 3 or 4% ہے, وچ بہت ہی کم ہے. موسٹلی امیگریشن از لیگل. تو آئی تھنک اب اکانومی جو بڑھ رہی ہے اس کا ہاتھ امیگریشن میں بہت زیادہ ہے, اور اگر یہ اس طرح سے ڈپورٹیشنز کریں گے تو اکانومی پہ اس پر نگیٹو اثرات ہوں گے. لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ صدر ٹرمپ اس کنیکشن کو سمجھتے ہیں, اور شاید ان کے اکانومسٹ جو ٹیم پہ ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے, بٹ یہ دیکھنا پڑے گا. بٹ آئی تھنک وی شوڈ گیئر اپ کہ ہم بہت سی انہیومین امیگریشن پالیسیز دیکھیں گے.
تو اگر ہم ڈیموکریٹک پارٹی کو اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی دیکھیں, جو شکست ہوئی ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فائٹ کر رہے تھے, وہ ایک تو جو بائیڈن تھے شروع میں انہوں نے دستبردار ہوئے, اس کے بعد کاملا ہیرس تھیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھیں, تو شکست کی وجہ کیا رہی آپ کے خیال میں کاملا ہیرس کے؟
آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟
بہت سارے پوائنٹس تو ہم نہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے, لیکن یہ کہ کی ہائی لائٹس جو ہیں, برنی سینڈر کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, ڈو یو ایگری ود دیٹ, اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں؟
نہیں بالکل. میرے خیال میں تین وجہ ہیں. سب سے پہلے تو صدر بائیڈن جو تھے, کیونکہ انہوں نے اتنی دیر میں کاملا ہیرس کو نامنیشن وہ دے سکے جولائی میں, جیسے ان کے پاس وقت نہیں تھا. ڈیموکریٹس کے پاس نہ پرائمری کرنے کا وقت تھا, اور ہم نے شروع میں دیکھا کہ کاملا ہیرس جب آئیں تو شی واز ایبل ٹو ریز لائک اے لاٹ آف منی, مومنٹم بہت تھی, لیکن پھر ایک دم سے جیسے وہ کوئی بات نہیں بنی.
کیا وہ فیزل آؤٹ ہو گیا یا فیزل آؤٹ ہو گیا؟
اور دوسری وجہ جو ہے جو کائنڈ آف کنیکٹڈ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو, کاملا ہیرس جو ہے وہ اپنے آپ کو بائیڈن سے الگ نہیں کر سکیں. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ بیسکلی بائیڈن 2.0 کی طرح کیمپین کر رہی ہیں, ناٹ ایز کاملا 1.0 بیسکلی. تو ایک تو کوئی فرق نہیں تھا, اور یہ خاص طور پہ انہوں نے آئی تھنک وہ دا ویو پہ گئی تھیں, اور ویو پہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن میں آپ کیا کیا الگ چیزیں کریں گے, کوئی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آئی تھنک ان کا جو کویسٹ تھا کہ میں بائیڈن کی طرح ہوں, وہ ذرا وہ فیل ہو گیا. دوسری وجہ دا اکانومی, جو وہ جو
اکانومی ان کو کم ٹائم ملا, اور خاص طور پہ وہ صدر بائیڈن سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکے. پروفیسر حسین شہید سہروردی ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے ہم مشرق وسطی یوکرین اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور آپ کی بھی ان پٹ میں اس پہ لوں گا کہ کس طرح سے پالیسی ان کی فورن پالیسی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ چینج ہو سکتی ہے. پروفیسر بہت شکریہ آپ کا. دنیا بھر کی نظریں ان انتخابات پر تھیں, کیا صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم سے, تو یہ جو ہمیں پتہ چلا جو بھی اب تک کی ڈیٹیلس ہیں اور جو ہم دنیا پہلی ٹرم ان کی دیکھ چکی, تو وہ ایک غیر روایتی رہنما ہے, یہ تو اسٹیبلش ہو چکا. کیا توقعات ہیں عالمی برادری کی نئے صدر سے؟
دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آلریڈی بہت کچھ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے, اور اس کے مطابق یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی اگلی جنگ شروع نہیں کرنی, اور جو جنگیں ہو رہی ہیں ان میں جو ہے ہم ان کو پیک اپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو سارا کا سارا بڑا پیسیفک ایک اپروچ ہوگی, ساری دنیا ان سے اسی لحاظ سے جو ہے ایک امید باندھے بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ غزہ میں جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکسپیکٹ کریں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن نتنیاہو اس کو جو ہے اپنے لیے سپورٹ میں لے लेकर जा रहे हैं, वहां पर जो यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वहां पर यूक्रेनियंस जो हैं उनको परेशानी जरूर लाहक है, वो ये समझ रहे हैं कि हमें कहीं बीच रास्ते में अमरीका छोड़ ना दे। लेकिन आपको इन जनरल एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अमरीका की जो फॉरन पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल्स हैं और उन प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी डिसाइड किया गया होता है। अमरीकी प्रेजिडेंट को उन प्रिंसिपल में अपने आप को एडजस्ट करना होता है। अमेरिकन फॉरन पॉलिसी स्टडीज जो है वो सारी ये बताती है। तो ये 15-20% अमरीकी प्रेजिडेंट जो है वो किरदार अदा करता है, बाकी वैसी की वैसी पॉलिसी रहती है जैसे कि पिछला प्रेजिडेंट रहा है। ये प्रेजिडेंट के ऊपर इंसार नहीं करता कि नई पॉलिसी एकदम से आ जाए। असल में तो वो तमाम आप देखें ना, सिर्फ इस वक्त उस शहर में जहां के आप बैठे हुए वॉशिंगटन, वहां पर 100 से ज्यादा सिर्फ एक शहर में रिसर्च सेंटर्स हैं और वो तमाम रिसर्च सेंटर्स का काम यही होता है कि वो वहां पर पॉलिसी बना रहे होते हैं। तो इस वक्त जो सारी दुनिया उनसे एक्सपेक्ट कर रही है वो यही है कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं इक्तिसाद की तरफ ज्यादा फोकस करूंगा, तो वो ममालिक जो इक्तिसादी ताकत है और अमरीका के साथ ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, मसलन इंडिया, वो इस वक्त बहुत खुश है। वो समझ रहे हैं कि जी मैं जितनी भी गैर कानूनी तारीखें वतन है उनको मैंने उनके ऊपर सख्ती लानी है, तो जो मुल्क के अंदर मौजूद है वो भी परेशान है और जो ये नियत से बैठे हुए थे कि जी हमने अमरीका में जाना है गैर कानूनी तौर पर, वहां से पर जो है असाइलम ले लेनी है, वो लोग भी परेशान हो गए।
क्विकली एक चीज और भी इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा, पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट था इस दफा और खासतौर पर इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई, उस हवाले से बहुत बात हुई कि सदर ट्रंप के आने से इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे या उनकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। कितना वैलिड है ये सोचना पीटीआई का या इस तरह के सपोर्टर्स का उनके?
ये बड़ा एक यूनिक फीचर है जो कि अभी आपने हाईलाइट किया है। मुझे इस बात पर हैरत होती है जो पाकिस्तान में ये उम्मीदें बांधी गई हैं और अमेरिका में भी पाकिस्तानी तारीखें वतन है वो भी इससे उम्मीद बांधे बैठे। देखें अब जो इमरान खान है उसका जो अमेरिका से इख्तलाफ हुआ है वो बुनियादी तौर पर अमरीकी स्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफ हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे कि अमरीका एज अ कंट्री बदनाम हुआ है, क्योंकि अमरीका ने किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है उनके बकौल और उस वजह से मुल्क में जो है वो रिजीम चेंज की है। ये अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। मेरे ख्याल में चाहे जो बाइडेन आएगा, चाहे कमला आती, चाहे अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप आए, वो कभी भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी सूरत में भी, वो इसको सपोर्ट
सर। पाक पैक ने भी यहाँ एंडोर्स किया साबिक सदर ट्रंप को और मुंतखब सदर ट्रंप को और इसी वजह से एंडोर्स किया कि वो इमरान खान की मुश्किलें और पाकिस्तान में जमहूरियत और जो ओवरऑल अगर आपने प्रेस रिलीज देखा हो, आप कितनी होपफुल हैं?
मेरे ख्याल में तो देखें पाकिस्तान जो है अमेरिका की खारजा पॉलिसी का कोई पिलर नहीं है। पाकिस्तान अब जैसे आप समझें पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर इन द रियर व्यू मिरर, तो ये पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इमरान खान के लिए सदर ट्रंप बेहतर होंगे और समहाउ उनको रहा कर सकेंगे। मेरे ख्याल में दिस इज़ ओवर इन्फ्लेशन ऑफ ट्रंप्स इन्फ्लुएंस एंड ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्टेंस, तो दिस विल बी अ वेकअप कॉल।
तो आप नहीं समझती कि पाकिस्तान के लिए वो पॉलिसी चेंज होगी?
नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी।
ईरान पे क्विकली प्रोफेसर, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, लास्ट टू मिनट्स हैं और आपसे भी कमेंट चाहूंगा और सर से भी उस पे कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर भी मौकफ सख्त रहा है, जिस तरह के हालात खत्ते में हैं, क्या इम्कान हैं इनमें तब्दीली के?
देखिए वो तो मेरे ख्याल में फर्स्ट टर्म में उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी और उसमें एक बहुत सख्त उनका रवैया था जिसमें कि जो डील हुई थी ईरान की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर लिहाज से वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था। मेरा ये ख्याल है कि वो आइंदा आने वाले वक्त में भी सख्ती दिखाएंगे, क्योंकि वो जगह है जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल अपना स्टैंड शो करेंगे, लेकिन जहाँ तक गजा की सिचुएशन है उसके लिहाज से उनकी कोशिश ये होगी कि इसराइल यहाँ पर जो है वो कंप्रोमाइज़ करे, तो इसराइल को कंप्रोमाइज़ करना होगा, लेकिन ईरान के लिहाज से वो बहुत सख्त स्टैंड इख्तियार करेंगे। ईरान
उसका पाकिस्तान पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट?
देखिए पाकिस्तान को तो बहुत क्लियर सहार ने बताती है और हमारी तरफ भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की कैलकुलेशन में नहीं है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। जितना थोड़ा बहुत था तो उसके बाद जो ये रिजीम चेंज का जो मामला हुआ उससे अमेरिकी
जो एस्टैब्लिशमेंट उससे नाराज है। सर ईरान पे जिस तरह प्रोफेसर बता रहे थे, आप किस तरह से देखती हैं?
मैं बिल्कुल आई एग्री विद द प्रोफेसर, मेरे ख्याल में बहुत सख्त होंगे सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ, हमने पहले उनके टर्म में भी देखा था, लेकिन आई थिंक वो असल में सदर ट्रंप इज बेसिकली एंटी वॉर, राइट, तो वो ये कोशिश नहीं करेंगे कि ईरान के साथ फुल ऑन जंग हो, लेकिन सर्टनली वो بہت ہی ہارڈ سٹینس لیں گے ایران کے خلاف.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل کو اس معاملے میں سپورٹ ملے گی؟
بالکل. آئی مین پریزیڈنٹ ٹرمپ, یہ دیکھیں اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ کاملا ہیرس بھی دیتی ہیں. یہ تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص پلر ہے,
اسٹیبلشمنٹ کا پلر ہے, اس لحاظ سے ان کو سپورٹ ملے گی. سہر بہت شکریہ آپ کا ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا. پروفیسر حسین بہت شکریہ آپ کا ہمیں پشاور سے جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کریں گے آج کا ویو 360 الیکشن کے حوالے سے انالیسز, رپورٹس اور تبصرے, یہ سب آپ کو ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا جو ہمارے ہیں ان سب پہ مل رہے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصا ولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آئی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگا کولی شئی چی داغا اپ ڈاؤنلوڈ کئی او لحق زائد خوا دا ڈی ویب پانا وگوری. دا این ٹی ایچ لنک اپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آئی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانزی او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانزی. لہٰذا روستا لٹن کی این ٹی ایچ لنک بولی تھی او دا ایپ ڈاؤنلوڈ کی دویم پڑا دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندی دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑا کیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی لیکن ایک دو روستا تاسو دا دی وی پانا پرانزی او دا خپل پخی پر ونی و بوری او لہٰذا زایا تاسو کولی شی چی دا خپل پخی ټول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د افغانستان په وړاندې د ټرمپ راتلونکو پالیسۍ ته کتنه، او د امریکا نوی حکومت نه د افغان خزو هیلي، دا او نور خبرونه د نن او وضعیت په خبرونه کې.
ستړي مشي په خیر راغلی. دا امریکا غږ قدرمنو اوریدونکو او کتونکو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن او وضعیت د ستاسو نننۍ قربنا زه شهناز نفیس یم. په موضوع او په میلمنو به مونږ خبرې کوو، خو ټولو نه مخکې د نننۍ خبرونو سر ټکی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د هند د ځانګړي استازي جی پی سنگھ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د خپل سفیر سفر پر مهال د دغه وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړوند مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی هم نن د پنځشنبه په ورځ کابل کې د هند ځانګړي استازي جی پی سنگھ سره کتلی، او د افغانستان او د هند ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ راتګ په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د ولس مشر مرسیالې کاملا هیرس په ولس مشریزو ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په وړاندې خپله ماتې منلې. هغه په واشنگټن کې کله چې د خپلو پلویانو سره خبرې کولې نو هغه وویل چې د ټاکنو پایله هغه سي نو څنګه چې دوی غوښته، نه هغه سي او چې ورته مبارزه کړې و. خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړو ژمنو چراغ به تل پاتې وي. میرمن هیرس ټرمپ ته په ټلیفوني خبرو کې هغه ته مبارکي هم ورکړې ده. اوس په نیماړې ته د هغه او د هغه د ټیم بیرته پراته کې د مرستې وړاندیز هم ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنار د کخت او د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او د جرمونو د ادارې یو ان او ڈی سی رپورت ته خبرګون خودلې ده، او د دغه ادارې موندلې حقیقت څخه لری بللې دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت په یو رسمي پیغام کې ویلي چې د کورونو چارو وزارت د دغه مسلې پر وړاندې مبارزه خپل لومړیتوب ګڼي، چې لمخه په ټول هیواد کې د نشئ توکو په کښت او تولید باندې پوره بندیز لګولې دی. بیا هم خراغ لا تاسو د امریکا غغنن او وضعیت خبرونه ګوري او اوري چې څنګه تاسو ته دروري دونکو معلومه ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوی ولس مشر په توګه ټاکلې شوې ده. نن خبرونه کې موږ په دې خبره کوو چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوی حکومت پالیسی با سوي آیا په دې کې به څه بدلون راشي او کنه، او آیا افغان مرمنې چې دی هغه د ټرمپ د حکومت څخه څه توقعات او هیلې لري او د هغوی توقعات سونه پزای دي. په دې موضوعاتو باندې مونږه بلنه نن ورکړې ده د امریکې ویسکانسن پوهنتون یو استاد نجیب آزاد صاحب او د ښځو د حقونو فعاله محترمه نظیفه جلالی صاحبه چې ده هغه هم مونږ سره په لاین باندې ده. دواړو ملمنو ته په خیر رالې وایم. او آزاد صاحب تاسو نه پروګرام به پیلول غواړم، دا موږ ته معلومه ده چې ښاغلی ټرمپ په خپل انتخابي کمپاین کې سو وارې افغانستان چې دی هغه یاد کړی وو، د افغانستان د امریکا د عسکرو وستلو کومه تور طریقه چې وا پاغي هم هغه سختي نیوکې چې دی هغه به کولې. تاسو نه خبره تپوس دا کول غواړم چې څنګه با اغي په خپل کمپاین کې ویلې چې څنګه طریقې سره امریکای فوجان دا او وستلې شوی دی د افغانستان نه، او په دغه بهیر کې کما اخکل خلق چې دی اغي سره به حساب کتاب کوي. نو تاسو د افغانستان په اړه د امریکای د دې نوی د ټرمپ حکومت تګلارې چې دا اغه کې کوم بدلون ګوري؟
سلامونه درنښت. کولی تر کومه پورې چې د الیکشن کمپاین خبرې دي یو اگزاجریشن یا مطلب مبالغه ډیره زیاته وي، او د چې کله د افغانستان یادونه کړې ده یوازې د امریکایي پوځیانو د استلو په نویت باندې یا ډول باندې چې دا څنګه وایي سلسله باید داسې نه وایي استل شوی او دیموکراتانو او بایدن ادارې انا غړي کړه دا یوازې تر امده هدا پورې د اختلافات وو. او په دې کې موږ دا هم ولیدل چې هغه کسان چې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشران وو، هغه د امریکای د ډپارټمنټ د ډیفنس ډپارټمنټ مشر وی، هغه د سنټرل انټيليجنس ایجنسی سی آی ای مشر وی، هغه سوزله امپیچ شول په کانګرس کې، هغه احضار شول او هغه اوس په دند باندې نه دی، هغه لدی وړاندې خپل استعفا ورکړي. دا یو باس وایم خبره ده چې کله چې د امریکای د فارن پالیسی باس کې یا د فارن پالیسی کې فارورډ پالیسی باس کې نو پاره کې صرف اوول افیس نه دی، هغه کې ډیر زیات ډپارټمنټس دي چې دا غوښته استابلیشمنت جوړیږي. پاره کې ډی او ډی دی، یعنی ډپارټمنټ اف ډیفنس دی، پاره کې ډپارټمنټ اف سٹیټ دی، پاره کې سی آی ای دی، پاره کې ډپارټمنټ اف اکانومیکس دی، ډپارټمنټ اف ټریژری دی، کانګرس دی، یو اس ای دی، کلچر افیرز departments the that pool department na jura yo majmua da establishment agada amrike foreign policy jura ya aga foreign policy da yo sadar paratak bande pana cha patagir nishi mumalai no aw bal bahsta da da afghanistan pa hawala da taliban sara prekra da tak da yo da tak aw da amrikai zwakuno da to prekra da trump administration ke shay wa pareke دیر وازی لیکل شو دی چې ټول امریکایان بل افغانستان څخه وځي، دغه کیندې وایي شو چې یو اړه کې ودی پاتې کیږي یا ودی نه پاتې کیږي. نو یو په د کمپاین اختلافات یو په بل باندې بریدونه و، په ټول کې ز فکر نه کوم چې د ټرمپ درا تک سره به د امریکای د ټول ګورنمنت یا د درې سره ساختارونو چې په کې کانګرس ډیر زیات رول لري او سی آی ای ډیر زیات رول لري، هغه دی وتوانیږي چې یوازې د یو شخص پر اتک دی د ټول پالیسی، ځکه د امریکای پالیسی د سیورز دوه کې نه جوړیږي. البته کمیونیکیشن کې بلک تغیرات راشي، یا مطلب د خبرو تر حدا پوری بزنه بیانات راشي چې اگر په طالبانو باندې د فشار واردولو حادثه وي، خو په ټول کې د امریکای په فارن پالیسی کې هغه یو صدر نشي کولای چې په ناڅاپي ډول د اوور نایټ په وشو کې د تغیرات راولي. نو لري زیات تغیرات او هیله نشو کولای غا د څلور کلن بیک گراوند چې وکتل شي په افغانستان کې په 2011 کې د چې کلا صدر وو د یو ستراتیجی جوړ کړ د افغانستان لپاره بلکې د جنوبي ایشیا لپاره افغانستان پاکستان او انډیا او هغه کال نو تیر شوی چې هغه د خپل هغه ستراتیجی ماته کړله سره د افغانستان د امریکای سره د بی سی کانټراکټ لاره اگریمنت وو هغه ساؤتھ ایشین ستراتیجی ټرمپ جوړ کړل یو کال وروسته هغه ستراتیجی د ماته کړل او د طالبانو سره ډایرکټ خبرې د فایل کړې د ایڈمنسٹریشن فایل کړې د طالبانو د مشر سره خپل ټلیفون باندې نیمه ګنټه خبرې وکړلې نو مطلب دا دی چې دای هغه ثبات د په وخت کې هم نه و بلکې تر دې زیات وضعیت خراب وو چې د افغان ګورنمنټ سره به ستراتیجیک پارټنرشپ لاره او بل خو به طالبانو سره خپل اړیکې فایل کړې ان کنکلوژن ویلې شو چې توقع نشي کېدلی چې ټرمپ د راتګ سره به د امریکای ټول اداره د افغانستان په حق باندې خپل فارن پالیسي کې یو ډېر زیات تغییرات راولي
نو تاسو چې دا کومې خبرې وکړي د دې آزاد سیب معنا دا واغستلی شي یا مونږ غستلی شو چې افغانستان کې د امریکا کم رول چې وو یا د امریکا په نظر کې د افغانستان کم ارزښت چې وو هغه اوس پاتې نه دی تاسو ویلې خو کومګ وګورو نو د خاغلی ټرمپ لومړی دور کې کافی غي اهمیت چې د افغانستان تور کولو د یو ستراتیجی تاسو ذکر اوس اوکو او دلته واشنگتن کې هم دا سي فکر کیږي چې ګوندې افغانستان چې دی اغه هیر کړلې شوې ده خو بل طرف تاسو ایکسپرتس چې دی کاربوهان اغي دا هم وای چې کې دی شي ټرمپ بیرته افغانستان واشنگتن ته ور په یاد کړی سونه تاسو امکانات د دې دواړو شیانو لري
یو خبر خدای چې افغانستان د امریکای پالیسی کې هیڅ شوې نه ده یعنی افغانستان نه ده هیڅ شوې ده افغانستان سره ټریټمنټ چې افغانستان څنګه ټریټ کیږي د افغانستان سره څنګه چلند کیږي په دې باندې بحث ده افغانستان پرونو مل د امریکای لپاره
نو ټرمپ په دې کې څه بدلون راولي د ټرمپ راتګ سره په دې پالیسی کې به څه بدلون راشي
اغه د څه زر به ذکر نه شي چې پالیسیز د امریکای صدر نه جوړوي دا پالیسی میکران نور دی امغه کو ګورو سلويخ کال وړاندې چې کوم جګړه سړی جګړې په نامه باندې پیل شوه هغه د سیاي ته ټولو ګرانه جګړه و چې یو کانګرسمن ته لیډ ورکړی او چاغه بت زیال حق سره به قتل چارلی ویلسن او د دغه تروریزم جګړه چې تروریزم په خلاف چې کوم جګړه د فشل کال په افغانستان کې وکړه د دې لیډ هم د امریکای د هغه انټر سنټرل انټيليجنس ایجنسی سره سیاي سره و لیډ دی سره و عملته نن هم د پالیسی ډیر لوی برخه د لیډ دی سره البته هغه نقدی پیسې چې زی تما دادا چې دغه سلويخ میلیونه هر هفته چې طالبان ته ورکول کیږي او په دې باندې سیګار هم راپورټ ورکړي یو ان خپل راپورټ ورکړي چې دغه پیسې او د یو نورې مرسته طالبان کنټرولوي یا مطلب د خپل وکیلان د خپل سفارت کوي ممکن تما دادا چې په دغه کې څه تغیرات راشي د امریکای د ټریژری ډپارټمنټ باندې ځینې فشار راشي او که څه هم د سیاي طرف نه پیسې اتلې ګول کیږي په مستقیم او غیر مستقیم ډول نو په لوی کې چې دا به لکه د چوي چې بګرام وزبرته اخلم او زبرته زما دا یو ډیر لوی فیصله ده د امریکای د اساسي قانون لمخه کانګرس تصویب دلته ضروری دی او د دې ترڅنګ د پریکړه د وچ دی راوزی نو اوور د نايټ لوی تغیرات او امکان نشته البته زدا یادونه بیا کوم چې افغانستان د امریکای لپاره ډیر زیات مهم دی او بدبختانه د خپل ګټو ته پکتو هم دغه چلند سره کوي چې د افغانستان د انګل ورته وکړل شي نو ډېر څه په کار دي چې وشي او ډېر کسان په دې کې اکاونټبل دي ایون دا هم وي چې هغه کسان هغه ملټری مشران چې د امریکای د پوځیانو د ایستلو کې فیصلې کړې وي هغه باید استعفا ورکړي یعنی یوازې تر استعفا پورې خبره ده دلته اکاونټبلټی نشته دلته مطلب جوډیشری ته معرفي کول نه
او آزاد سیب د دې امکانات شته دي یا د دې امکانات افغان اولس چې د اغل رلې شي چې څنګه تاسو اوویلې د کم تړون چې وو د دوه د ټرمپ په وخت کې جوړ شوی وو او هغه کې ډیر شیان چې دی هغه داسې نه وو یا کوم ورکه هغه باندې دا اوس نیو کیږي چې طالبانو کمې وعده کړي و هغه اوس نه هغه نه پوره کړي هغه باندې هغه عمل نه کړي دا سه امکانات شته چې اوس ټرمپ بیرته راځي نو هغه دې تړون کې څه بدلون راولي یا د طالبانو باندې د فشار د پاره نور داسې اقدامات چې دی هغه وکړي
ګوري تر کومه چې د تړون خبره ده یا مطلب د اګریمنت خبره ده، نو موږ د افغانستان په خوانی دولت د امریکا سره 2020 پورې تړون لاره د بایلیټرل سکیورټي اګریمنت او سره لاره بي سي لاره لاره په 2020 کې راووتل. تړون خو دې هر لحظه ماته وي، په یو ټلیفون ماته وي، یعنی بس دا نه دی چې دوی تړون کې تغیرات راشي. د امریکا لپاره یو سوپر پاور دی، دا هیڅ کله خپل تړونونه دی له هر لحظه چې د احساس کړی دی هغه څه کړی دی. 2018 کې ستراتیژي جوړه کړه، هغه ماته کړه. د دوه تړون هیڅ مهم نه دی، یعنی یو ټلیفون هم ډیر زیات ضروري دی. او تر کومه ځایه چې د یو ریسرچر په هیڅ باندې چې د افغانستان تیر درې کاله ابزرویشنز په لرمه، طالبان په هغه سي یو موقف کې دی اسري کې چې د واشنگټن نه یو زنګ ورشي یو ټلیفون وشي د هغه په کړو وړو کې به یو 30 ډیګري چینجز راشي. دا چې چینجز نه راځي په دې کې امریکای خپلې ګټې دي، په دې کې د امریکای یو ډول خوخه د گرین لایټ د واشنگټن ورکول شوې ده. کنه دا امکان لري چې امریکا د طالبانو ته وایي او د دې بزنه کې تغیرات نه ولي. توقع دا کیږي چې لومړی ځنه اقتصادي فشارونه پدې راشي او بیا په ټوله کې ولابي وشي چې وس دیموکراتان په مخالف صف کې ولاړ دي او ریپابلیکنز په تیرو درې کلونو کې ډېر زیاتې دعوې کولې او ډېر زیات تورونه په دې موضوع پورې کوله. خلیزات هم په دې موضوع کې 300,000 امپیچ همدارنګه د سی آی ای مشر، د ملټري مشر یا د ډپارټمنټ او ډیفنس مشر امپیچ په دې باندې مقالې هم ولیکل شوې. نو یوازې یو ټلیفون دا خبرې دلته ډېر زیاتې شوې دي. یو ټلیفون پوښتنه پیغو کې تغیرات ځي، دوه تړون مړ دی، هغه ایکسپایر دی، هغه څه چې باید شوی وای په هغه وضعیت نه دی. هلته افغان ګورنمنټ وو دوه په وخت باندې، هلته طالبان د افغانستان د باندې وو، هلته امریکي پوځونه په امریکا کې په افغانستان کې وو. دا هر څه اوس نشته، صرف او صرف ټول کنټرول طالبان ته ورکول شوی دی او په دې کنټرول کې امریکا خپل رول لري، د شک نشته. نو که امریکا وغواړي په یو ټلیفون هم دا حالات بدلولی شي، خو بدبختانه دا کوم حالات چې درې کلو کې کوم سټڈی چې ایریا سټڈی شوی دی د افغانستان، دغه نه داسې ښکاري چې په دغه وضعیت کې تر اوسه پورې امریکا خپل ګټه کتلې دي. هغه هلته داسې ډلې راوستې دي چې په هغه ریجنل کوم پاورز چې دي، سیمه ییز قدرتونه چې دي، د چاینا او روسیې په ګډون او د ایران په ګډون، هغه ته یو تھریټ هلته دی ایجاد کړی دی. او دا په وار وار ویلي دي چې مونږ د افغانستان څخه خطر نه احساسو، که چېرته احساس کړو د الظواهري په څیر باندې په کابل کې وژنو او دا کردی ښکاره کړ، نو هغه اطمینان چې دلته دی چې زمونږ او زمونږ ملګرو یعنی ناټو غړي هیوادونو ته تریټ له افغانستان نه نشته، نو ځکه هم دی هغه ډول چې توقع کې یا غړول د افغانستان په ځای کې دخیل نه دي. خو په ټوله کې دا په دې معنی چې کوم وضعیت په افغانستان کې روان دی، امریکا په هغه کې خپلې ګټې ګوري. کله چې دا ګټې وننګول شوې، نو بیا به د په کړو وړو کې تغیرات راشي، خو دا ګټې لا تر اوسه نه دي ننګول شوي. او دا ډېر ښکاره دی ریسرچرز په دې باور دي چې طالبان یو ډول نه یو ډول د امریکای په خوخه باندې آل تخپل عسکری تو
نجیب آزاد سه مونږ سره تاسو سه گئی. نظیفه جلالی د خزو د حقونو فعال چې دا هغه مونږ سره ویل کیږي د وخت په لاین باندې دا ستړي مشي په خیر راغلی. نظیفه جلالی صاحبہ زما غوړی
ژغلرم سلام
ستړي مشي په خیر راغلی. مونږ سره اوسې گئی دی وخت کې مونږ یو دمالو بیر ترازو او د ډیسکشن ته به مونږ دوام ورکو. دی وخت کې مونږ یو دما اوکې خا مونږ ته ویل کیږي چې سات روستبا مونږه دما واخلو. تاسو نظیفه جلالی صاحبہ راته دا وایي چې اوس په امریکا کې نوې حکومت چې جوړیږي د ډانلډ ټرمپ سرپرستۍ کې، افغان مېرمنې چې دي یا تاسو د یو افغان مېرمن په توګه یا د افغان ښځو د حقونو د فعالې په توګه سهیلې یا توقعات چې دي هغه تاسو ساتئ د امریکې حکومت نه؟
مننه ستاسو پښتنه پر ځای دی، خو خبره دلته ده چې موږ د ټرمپ څخه نه یوازې افغان میرمنې بلکې د افغانستان ولس په هغه پیمانه یا اندازه چې باید د څخه کوم توقع ودرلودلې سو توقع نسو کولای. په دې خاطر باندې چې اول خو هغه وخت معلومیږي چې کله دوی خپل کابینه اعلان کی دا وګورو چې مثلا د وزارت خارجي وزیر بچو کی د مشاورین بچو کی دغه د کابینه غړي بچو کی او د دوی د علاقمندي په حساب باندې دا چې د افغانستان لپاره دوی څونه علاقمندي هغه علاقمندي دوی دیم نه لري. یعنی کچيري مخ کې د بايدن په حکومت کې علاقمندي تر یو اندازې پوري لمنځه تللې و، د ترامپ راتلو سره دغه علاقمندي بیرته نه ژوندې کیږي، بلې تر یو اندازې پوري به تغیرات موږ احساس کو، خو هدف دلته دی چې د ترامپ لپاره ډیر نور مهم مسایل دي چې هغه ته بدې فکر وکړي. د مثال په ډول باندې د دې لپاره چې په نړیواله کچه باندې دا اوس تاسو پوهیږئ چې د نړۍ اقتصاد تر سوال لاندې تللی دی، د نړۍ په دوه مهمو جغرافیه کې هغه جنگونه چې د اوس لپاره جریان لري او دغه جنگونه ډیر غټ تلفات ورکړي دي. د ترامپ لپاره به دا ډیر مهم وي چې وکولای شي د چین او روسیې سره خپل روابط په داسې شکل سره مدیریت کې چې یو تفاهم ایجاد کړي. کچيري ترامپ د چین او روسیې سره تر یو اندازې پوري دغه روابط جوړ کړي، هغه وخت به په طالبانو باندې یو اندازه تغیرات د طالبانو په حاکمیت باندې راسي. خو کچيري داسې په مستقیم شکل باندې زه یا د افغانستان میرمنې داسې خاص توقع ولرو چې زموږ په وضعیت کې یا هغه محدودیتونه چې طالبانو پر میرمنو باندې وضع کړي دي هغه به راسي، د سی غټ توقع زه د اوس لپاره هدي اقل نه لرم. په دې خاطر باندې هغه تحلیل چې د سیاسي د سیاست په لحاظ باندې زه کولای سم هغه دا دی چې د ترامپ لپاره دا مهم دی، هغه نقطې چې د بایدن په حکومت کې د په نظر باندې د ضعف نقطې وي په خپل دننه امریکا کې او په نړیواله کچه باندې د نړۍ په مهمو مناطقو کې زه فکر کوم تر ټولو لومړیتوب د ترامپ لپاره دغه مسائل ولري، نه د افغانستان میرمنې. خو بیا هم تر یو اندازې پورې کېدلی سي د طالبانو اړوند، ځکه د امریکایانو وتلو ته ترامپ د ضعف نقطه بللې و چې د امریکا مخکنی حکومت یې تر پښتنې لاندې وړي وي چې دوی په هغه طریقې باندې چې کچیرته زه وای مینجمنت میکولی یو په یو بیله یا مختلفه طریقه باندې د افغانستان څخه راوتلم، نو طالبانو ته دوی یو تر یو اندازې پورې شاید فشار راوړي. خو زه فکر نکوم هغه توقع چې زه باید ودرلودلی سم په لوړه پیمانه یا د افغانستان میرمنې هغه سی لویه توقع زه فکر نکوم چې موږ دې محسوس کو.
تاسو څه پام کوئ آزاد صاحب؟ موږ ته دا پته ده چې د میرمنو کمی افغان میرمنو کمی مسلې دي یا هلته د میډیا ته کم د بندیزونو سره داغي مخ دی، دا د ویلې کیږي داسې چې دا د دوهې د تړون حصه نه وا. خو بیا هم چې موږ ګورو دلته په امریکا کې په نړۍ ستمان دی دی چې د مدني ازادۍ او د ښځو د ازادۍ د پاره غږ پورته کوي، جمهوریت د پاره دی وی چې دا زمونږ ترجیحات کې شامل دي. دی افغانستان کې چې وضعیت ته ګوري دی طرف ته بسونه پاملرنه چې دی هغه وشي افغانستان کې
ګوري دا مسائل د دوه د تړون برخه وا. په دې کې شک نشته دوه تړون کې چې کوم ټکی ډیر مهم وو هغه کې دا و چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان ته وځي او د بین الافغاني مذاکراتو زمينه و مسائل کېږي، یو کنکلوسیو دولت پر امانسته کیږي. په دې کې د نړۍ واځي ویل سي چې هغه کسان چې امریکایانو او د امریکایانو ملګرو ته تریټ یا خطر دی هغه په افغانستان کې یو ته پناه ورکول کیږي، پاسپورت او ویزه باندې ورکول کیږي، چې په هغه کې موږ ویل پناه ورکول سي ول زوایری په کابل کې ول کابل د افغاني په ملمستون کې و امریکایانو وښته. او د دې ترڅنګ بشري حقوقونه ته باید درناوی وشي، د خبريالۍ مسله هم کې یاد شوه چې رسنۍ باید الته یو ته باید تریټ نوي. خو په کوم نویت باندې د پلومري سر کې دا خو جزئیات وو، هغه لوی کوم شرایط چې وو یا آرټیکلز چې په دې تړون کې وو چې طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو لاره افغانستان حکومت سره یو ځای کیږي یا په ګډه دولت جوړوي یا د دولت یو ساختار جوړوي، هغه په او یو شرط دا و چې طالبان په لوی کارونو باندې بریدونه نه کوي. دا لوی کارونه سقوط کړل په جنگ پایل
کړه. ازا سب دلته یو بل پختنه چې کیږي بخنه غواړم هغه دا کیږي چې مونږ اوکته امریکا او د نړۍ د خوا په طالبانو باندې فشار چولو د پاره سې اقدامات چې دغه وشو لکه سفری بندیزونه چې دی هغه د افغان باز لیډرانو باندې ولګلې ولې شو نور مونږ دا سې اقدامات وکتل. خو نور دا سې کم شیان دي چې هغه باندې اوسه پوري کارولې شوی نه دي او دا سیم امکانات شته چې د ټرمپ حکومت به او کاروي په خپل حکومت کې.
لومړی خو دغه برخه چې د طالبان په مشرانو باندې بندیزونه ولګوسوله، یو د کاغذ پر مخ بندیزونه دي یو عملی بندیزونه دي، یعنی هغه کمنسونه چې افغانستان یو غړیتوب درلودي کنوینشن دي یو له مخه ولې په سراج الدین حقانی باندې وس هم د ایف بی آی لس ملیونه ډالر انعام وس هم پروت دی. وس هم که تاسو ګوګل کې دا شته که چیرې د سراج الدین حقانی په حق باندې څوک معلومات شریک کړي نو هغه ته لس ملیونه ډالر ورکول کېږي. او سراج الدین حقانی ډېر په ښکاره باندې امارات ته سفر وکړه، عربي امارات ته، سعودي عربستان ته سفر وکړه، او دا دواړه هیوادونه د امریکې په سیمه کې په منځني ختیځ کې دا د امریکې ائتلافي هیوادونه دي. بیا امریکایي رسنۍ ځي دي هغه سره مرکې کوي که سی ان ان ده او که نیویارک ټایمز دی. نو بندیزونه خو هغه په تور لیست کې دی، انعام دی، خو لیکن هغه سفر کوي. دې تر څنګ د دې د معدن وزیر باندې بندیز لګېدلی دی، هغه ازبکستان ته ځي، هلته تړونونه لاسلیک کوي. او بیا د ملګري ملتونو ځانګړی استازي باندې بیرته بندیز لګېږي افغانستان ته نشي تلای. نو په ټوله کې هغه فشار چې په واقعي ډول باندې په سیاسي لحاظ باندې تعریف دی هغه نه دی واده شوی، بلکې پریویلیجز ورکول شوی دي. د امریکایانو او وبخې د طالبانو د استخباراتو رئیس یا د جی ڈی آی مشر هغه په دوحه کې د امریکا د سی آی د مشر سره په وار وار لیده کاته کوي. نو اوورال ویلی شو، ان کنکلوژن دا ویلی شو چې څه چې په افغانستان کې روان دي د واشنگتن گرین لایټ په برکت حالت روان دي. هغه فشارونه په نورو هیوادونو لا نه دي وارد شوي چې د دې کوربتوب کوي. هغه هیوادونه چې د امریکې سره ملګري دي، هغه هیوادونه چې د یونایټډ نیشنز د بیلابیل کنوینشنز غړیتوب لري، هغه هم هغه خلکو کوربتوب یا میزبانی یا هغه ویلکم کوي چې هغه خلکو باندې د سفرونو بندیز لګېدلای دی. د دې تر څنګ د نړۍ تر ټولو هغه وانټډ کس په کابل کې خپل امریکایان وژني، لکه ریاکشن نه ښیي، صرف همدا وایي چې موږ الزواري وو اژه، خو چېرته بیا داسې یو پریټي موږ دا کار کولی شو. خو طالبانو په حق باندې یو حرف نه ویل کېږي چې دې سړي ته هوسټنګ یې کړی وو. نو اوورال دلته ریسرچ بیس دا خو تحلیلي بحث نه دی، دا خو ریسرچ بحث دی، تحقیقاتي بحث دی. په تېرو درې کلونو کې څه پېښ شوي دي، څه پېښ شوي دي غړی ښکارا دي. او په بلې خوا ته دوی ته څلوېښت میلیونه ډالر هره میاشت هغه ښکاره ورکول کېږي، ښکاره البته پټ چې څنګه روان دي هغه نه ښکاري. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې اوس هم د طالبان هغه ډول چې په سیمه کې ځینې انالیست هم په دې باور دي چې طالبان یو د امریکې یو پراکسي ډله ورته ویلی شو، او دا د ځینو هیوادونو لپاره ترټ په حالت کې کېږي. چېرته
خو آزاد سي وخت کم لرم، زه وخت کم لرم، خو دلته مونږ دا ګورو چې ښاغلی ټرمپ چې دی هغه د بهانیانو ته د پیسو ورکولو ډیر ملاتړ یې مونږ ته نه ښکاري. که یوکرین جګړې ته وګوري، ناټو ته وګوري، وخت په وخت هغې ته کم د امریکې د خوا چې پې کمه پیسه ځي په هغې نه دی خوشحاله نه ښکاري، نیوکې پرې کوي. آیا طالبانو ته چې کومه پیسې ملاویږي تاسو یې ذکر وکړو، هغه کې بس کمې یا داسې تاسو تخکاری چې هغه به ودرولې شي په دغه اړه به د ټرمپ حکومت پالیسی چې دغه تاسو ته سخکاری؟
ګورې په لکه بیا یادونه کوم مختصرا د تحقیقاتي باس په اساس باندې چارلي ویل سلام د دې پیسو مخالف وکړه چې سیاي دا پیسې هغه کچه باندې چې ورکولې د په لاس کې ورکولې البته مجاهدینو ته. نو سیاي ویل چې دا زموږ کاورټ اپریشن غوښتنه ده، موږ باید داسې وکړو. همدارنګه ټرمپ ممکن په شخصي لحاظ د یو فرد په حیث باندې د دې مسایل سره خوښ نه وي، تر دې چې هغه د امریکې د کانسټیټیوشن له مخې هغه د ټولو قواوو مشر دی. خو دلته نورې ایجنسیز چې هغه د امریکې د ګټو لپاره دا کار کوي، دای که خوښ نه هم وي، د کاورډ اپریشن پیسې ډېر وخت پټې هم وي، او د ښکارا نه وي. ممکن به دا څلوېښت میلیونه کې کمای راشي، خو هغه چې پټې ځي
اغه کې کې دې شیرانو شي. ډېر مننه تاسو. اخیری پوښتنه نظیفه جلالی تاسو نه کول غواړم، صدا سي اقدامات دي د افغانستان خزو حقونو خبره چې مونږ کوو چې اغه ماندې باید تاسو دا تملري افغان مرمنې پتوګه چې اغه واخیستلې شي پر روان په نوې امریکا حکومت کې.
البته ګوري دلته دوه مهم فاکتونه وجود لري چې کچیرته په دې برخه کې البته عملی اقدامات دي، خو تمه نه لرو. خو د حقوقي لحاظ کچیرته ورته باس وکړو، یعنی ممکنه ده لار ورته ستا کچیرته خصوصا امریکا وغوړي د ترامپ د نوي حکومت سره سره په دغه مسایلو کې لابي وکړي او دا مسله مخې ته یوسي. البته د هل لار ستا دي، مثلا کیدای سي چې طالبان آی سی جی یا آی سی سی ته وړاندې سي په دې خاطر باندې چې مستند سته، اسناد موجود دي، د بشري حقوقو نقض په افغانستان کې په شدت سره جریان لري، او دا هر څه داکومنټي موجود ده. یعنی هغه شرایط چې د طالبانو د محاکمه کېدو په خاطر سته دي، دا مسله سته. کچې ته امریکا دا مسله تقویت کړي، ترڅنګ مثلا
نو څه بدلون چې دی هغه راوستل شي په افغانستان کې. ډېر مننه تاسو نظیفه جلالی او نجیب آزاد صاحب، تاسو ډېر مننه د وخت دې سره. دا پروګرام پای ته رسی، بیا پوری شناز نفیس تا اجازه ورکي. خدای پامان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروم او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او